قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا جي وده یو ساته خبري خبرونه کې شراغ لاست درته وایو د اتوار یا یک شنبه ورځ دا کال دی 2019 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده پاکستان کې د ماخستن لس بجې سوي دي افغانستان کې نهنیمې او دلته واشنګټن ډي سي کې د غرمې دولس بجې دي خبرونه وړاندې کوونکي ستاسو قربانه یوزا کلثوم کاکړ
او زه فواد لامی
تاسو ته شراغ لاست وایو راسره مل اوسېږي خبرونه کې ستاسو لپاره تفصیلي راپورونه لرو خو اول د نن ورځې سرټکې
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ مارچ په نامه اسلام آباد کې د لوی احتجاج وروستي جزئیات حکومت ورکړل شوی دوه ورځو مهلت پای ته ورسید خو د مخالفو ګوندونو مشران تر اوسه پورې په دې نه دي سره شوي چې د دوی آینده ګام بچي
بل لړخته د پاکستان وفاقي حکومت وایي که مولانا فضل الرحمن تر مشرۍ لاندې احتجاج کوونکي په انتشار او تشدد لاس پورته کړي نو سخت او کلک ځواب به ورکړي وفاقي حکومت له خیبر پښتونخوا څخه 15,000 اضافي پولیس هم راغوښتي
او د خیبر پښتونخوا په شلو ضلعو کې سبا نه پیلېدونکی د پولیو مهم ځنډول شوی دی ډاکټران وایي که د خلکو اولادونه د پولیو له قطرو پاتې کیږي نو د دوی اولادونه هم څاڅکي نه اخلي خو خپل کاربندیز به نه ماتوي
قدر من اوریدونکو اولیدونکو را سره ملو سیری د دې تر څنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې ستاسو لپاره تفصیلی راپور نه لرو
دام خراغلی دا واشنگتن دی او تاسو د ویو ای ډیو ریډیو ګوري او اوري د پاکستان حکومت د مولانا فضل الرحمن دوه ورځې مهلت نن پای ته ورسید او تمه وه چې د مخالفو ګوندونو د رهبر کمیټه به نن مخصوصا خپل پریکړه خلکو ته واوروي خو د رهبر کمیټې جلسه پرته له دې چې پر کومې آینده تګلارې سلا وکړي ختمه شوې او مولانا فضل الرحمن فیصله کړې چې حکومت ته دې ورکړل شوی مهلت وغځول شي همداشان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشان به اوس آل پارټیز کانفرنس جوړوي او روسي فیصله چې دوی به پسل دي څه کوي په غو کانفرنس کې وشي دا چې دا کانفرنس به څه وخت جوړیږي او مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې څه ویلي دي یا څه وایي اوس او د روس د دغه احتجاج روسي جزئیات څه دي حکومت څه وایي په دې ټولو به روسي جزئیات ل خپل خبريال پیر ولایت شاه څخه وپوښتو چې همدا شیبه له اسلام آباد نه موږ سره په ټلیفون پر کر خدای او انیق پنیغه به تاسو ته رپورت او معلومات درکړي پیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی کدارت وایسي چې د دغه احتجاج او روسي حالات څه دي او اوس مشان څه وایي په دې حق له
جی لامه سر ډیره مننه دا وخت مولانا فضل الرحمن چې دی هغه اسلام آباد کې آزادۍ مارچ کې چې کوم ګډونوال دي هغه ته وینا کوي فواد صاحب د پیر اتوار پر زغره روان شو د کراچۍ نن نه یو او نه پوره شو د آزادۍ مارچ په اسلام آباد کې د ناسې نن سلورم ورځ ده مولانا فضل الرحمن دور وځي چې کوم مولد ورکړو هغه نن پای ته رسیدلې دي او امکان دي چې هغه اوس د راتلونکي تګلارې باره کې اعلان وکړي خو تر دې دمه چې هغه کوم اوس وینا وکړه تقریبا 15 منټو نه دا هغه د تقریر شروع دی یو خو هغه تورونه تکرار کړی دي په موجوده حکومت باندې چې دا د ټګي د لارې په واک کې راغلی دی او هغه دا ویلي دي چې موږ به د دې حکومت د غیر آئینی حکومت ته موږ نه منو او موږ به چې کوم مطالبه په سر راوتی یو هغه به موږ سر ته رسو نو دا تقریر لا اوس د مولانا صاحب روان دی سبوی آیا د دغلت چې کوم خلک ناشته چې په ډیر لوی شمیره کې د لامې صاحب موږ څه شی به روان دی هم دغه اجتماع کې موجود او په نن تشبیه بیا خلک ډیر زیات راغون شوی دی چې آیا فضل الرحمن دوی ته مخ کې راتلوي او کنا دوی ته داغه کوي چې دوی د لافلال کې دي ځکه چې د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ د دریض چې دوی څه فیصله کوي نو نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ مخالف سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټه په صدا باندې به کوي او څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن د رهبر کمیټه غو نوم شوی دا نو کو دا هیڅ پریکړې وی هغه کې دي چې مولانا صاحب لا اعلان کوي خدا وخت دا غوږه مهم تقریر روان دی او آینده راتلونکي تګلارې چې دا غوږه کیدی شي هغه په سو شیبو کې هغه دغه اعلان وکړي.
په خپل دغه تقریر کې دروسه پورې مولانا فضل الرحمن آیا د خبرې ته اشاره کړې ده چې د حکومت سره به خبرو ته حاضر شي یا د حکومت چارواکو سره تماس نیولې وسی. منګه په دینو ریپورتونو کې دا واوریدل و مول وسل چې غني د حکومت لخوا د قومي اسمبلی مشر له دوی سره تماس نیولې دی، له اکرم دورانی سره تماس نیولې دی چې د خبرو ته سره حاضر شي. کینی د خبرو کوم ګنګوسام شته کنه؟
دا څه ده؟ مې څه چې بالکل یو مذاکراتي کمیټه حکومت هم ټاکلې ده او رهبر کمیټه چې ده مخالف حکومت راغیب ټاکلې ده، او د دې په منځ کې رابطه مخکې شوې وه. نن هم دا اطلاعات دي چې د سنټ چې کوم چیرمن دی دغه د فرهیدری سره چې د مولانا فضل الرحمن دی د ملګری دی دغه سره رابطه شوې ده. دغه شمتي حکومتي اتحاد کې شامل چودري شجاعت چې دی چې د مولانا فضل الرحمن سره هم نږدې اړیکې دي، او حکومت کې شامل دی ویل کیږي چې هغه هم مولانا صاحب سره رابطه شوې دي. خو د دې لپاره خلی یو جماعت هم نه کوي، نه د مولانا فضل الرحمن جماعت او نه حکومتي چې کوم اکابرین دي هغه لا د دې خلی نه کوي. خو مذاکرات روان دي، خبرې اترې روان دي، خو خلی نن کېږي خو خبرې اترې روان دي. خو بیا هم هغه خبره ده چې آیا مولانا فضل الرحمن چې دا وخت یې هم هغه تقریر کوي دا د خپل خلکو ته د خپل پلویانو ته چې دې دې ته سوي چې کینه بدلتا کړیزه نه پاسي مخکزي ډی چوک یا پارلمان ودانې طرف ته او کنه حکومت ته ورته شوی مولد نور غزي کې دې شي هغه په یو سو منټونو کې کوم چې مهم اعلان دی هغه مولانا فضل الرحمن وکړي. خو هغه بار بار دا خبرداري اوسه پورې چې هغه کوم تقریر کړی دی هغه دا دړکه ورکړي چې دا کوم غرض لپاره کوم مقصد لپاره راوتی او هغه سر تر سو
پیر
صاحب او دا چې لپاره مونږ ټول ملک هم اتړو مونږ ټول ملک تړو خدا خپل
خیبر پختونخوا نه پولیس هم غوښتل شوی دی او هلته حکومت هم ویلی دی چې که چیرته دوی له هغه لوز نه چې د حکومت سره کړی دی چې د پېښور له هغه مور نه به اخواته نه ځي او نور ځایو ته به انتشار نه کوي، وایي که د دغه څخه یې پښه واړوله نو ډیر کلک او سخت مضبوط ځواب به وګوري. زه غواړم تاسو نه دا واورم چې په اسلام آباد کې اوس د امن حالات څنګه دي او امنیتی ځواکونه آیا ډیر لیدل کیږي لږ لیدل کیږي او امنیتی حالات او دغه نظم څنګه دی په سرخار کې؟
بالکل لامه صاحب دا څنګه چې تقریبا 12 کیلومتر لري دا خلک خلاص دي د پاکستان د پارلمان د ودانې نه ډی چوک چې ورته ویل کیږي او دغه 12 کیلومتر علاقه چې دا چې د دې اجتماع روان شي او پارلمان ته لځه نو حکومت د سونو په شمیره کې یو کنټینر لګولې دي لارې چرته خو مکمل تړلې دي د پیډه او اسلام آباد چې کوم خارجي لارې دي داخلي لارې دي یا خو مکمل تړلې شوې دي یا کنټینر دا سیخې دي چې یو نیم ګاډي د تیرېدو ځای وي او هغه هم څو وختونه حکومت بندول شي دغه خو امنیتي ګامونه دي د حکومت لخوا. بل ځای په ځای موږ ته رینجرز د پاکستان چې کوم ملیشی ځواکونه دي عام پولیس چې دي دا موږ ته په نظر باندې راځي چې د سونو په شمیره کې ځای په ځای په مهم مقاماتو باندې ولاړ دي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره. نفرین ډېر زیاته په ځای کړی شوې ده، کنټینر ډېرې زیاتې دي او ټول اوس انحصار په دې باندې دی چې آیا کو دا مجمع دلته کې ناسته وي خو بیا حکومت به دغه لارې چې دا سړي کې ډېرې کولاو دي دا به نه تړي خو د مجمع د مخکې تلو کوشش وکړو کیدی شي حکومت چې دا سلګي ډېر لارې کولاو دي دا موټړي.
او یو بل پوښتنه، که څه هم د رهبر کمیټې د فیصلو په اړه روزه پورې تاسو څه نه دی اوریدلی، خو آیا د نورو مخالفو لوی ګوندونو لکه پیپلز او د پاکستان مسلم لیگ نن د ګوندونو څخه د روزه پورې نن کومه تازه خبره راوتلې ده د دوی مشانو کوم څه نن ویلې دي چې د دوی د دینه پاس به د دوی تګلارې څه وي دوی به څه کوي؟
بالکل لامین صاحب دا څه ده چې په دې نه حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه کې د هیواد ټول وی مخالفه سیاسي ګوندونه شامل دي، په هغه کې یو پیپلز ګوند دی او یو مسلم لیگ نواز ګوند دی. د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف او په پرون نابل ورځ به درنې ته خطاب کړو به ناس ته، خو هغه صدا سي خبرې یا ناری نه دي پورته کړي چې هغه دا ویلي چې ګنې مولانا فضل الرحمن کې احتجاجي ناس تکین مونږ ور سره پاغي کې شامل یو دغه شانتي د پیپلز ګوند تر اوسه پورې دا دریض دی چې د مولانا سره په دغه لاریون کې شامل او په دغه جلسه کې شامل او کله پیپلز ګوند وایي چې مونږ به درنې ملاتړ نکو خونن بیا بلاول بوتو دا سی اشاره ورکړل چې دا پیپلز ګوند چیرمن دی چې کی دی شي ګوند دی د پارټي مرکزی کمیټه فیصلو کړل نو هغه په دې احتجاجي ناشته کې هم شامل دي شي دغه شان لا تخلي نه دي شوی خو ویل کیږي دا چې بل یو مهم بن چې عوامي نشتل پاتې هغه هم تر اوږدي مودې پورې د احتجاجي ناشته مخالفت کړی دی خو دا ټول هغه خبرې دي چې وخت په وخت مخې ته راغلي دي خو آیا اوس کو اعلان کوي مولانا فضل الرحمن نو هغه دا خبره د مخې نه کړی دا چې دا اعلان مزه د رهبر کمیټه او ټول غوښتنو په صلاح سره کوم نو کتلیکی کی ودا چې اعلان دسی او بل دا چې کو هغه اعلان دای چې د احتجاجي درنه د غزول وی د مخکې دتلو وی نو دا هم کتلیکی کی چې د نورو مخالفو ګوندونو مولانا صاحب ته بده کې ملاتړ تعالی سره دی او کنه
او یو ورسته پښتنه مولانا فضل الرحمن دروس څو څو ځله په ډی ټینګار ویلی دی چې نورې ادارې پوځي ادارې یعنی پوځ او پولیسو دا نورې ادارې د دغه سیاسي مسایلو نه ځان لري وساتي ځان په دې نه راګړي پریګ دی چې دا سیاستوال د خپل پومینس کی سره هرڅ چلری مخته یوسی په دې خبرو په جواب کې آیا د پوز یا د نورو پوزي دارو لخوا کم بیان مخته راغلی کڅنګ
بالکل لا ریسب د خودورو ځلوان دی د پاکستان د فورس کې مویان دی جنرال اسد غفور هغه په ښکارا ټکو باندې ویلو چې مولانا سه مونږ یاري یعنی د پاکستان فوج یاري نو هغه دا ویلو چې د پاکستان فوج خو هر منتخب حکومت سره د ملاتړ کوي ځینې دا هغه مطلب دا چې موجوده چې کوم حکومت ته د واکمن ګون او تیری ګین صاحب ګون نو دا ری سره با فوج په آئینی چوکاټ کې دنه دا غي ملاتړ کوي او بیا دې تخبرګون کې مولانا فضل الرحمن هم په دې باندې تکونه کولو یو خوغه دا ویلو چې د فوج ویان ته دا څه بیان ورکول پکار او بل دا چې مولانا فضل الرحمن دا خبر هم کړو چې دا خبره خو یو سیاستمدار د خپل سره خخای خود فوج د ویال د خپل سره خنخای نو دینم دا پته لګی چې دا وخت دی د پاکستان د فوج د ویال چې کوم بیان مخې ته راغلی دی نو اغه نه دا پته لګی چې د پاکستان فوج هم اندېخمنه دی چې دا کومه اجتماع روانه ده نو په دې باندې د پاکستان د فوج اندېخنې مخې ته راغلی دی او هغه چې کوم بیان د کوداغه بیان تو کتلی شي نو هغه ښکار د مولانا فضل الرحمن د مخالفت او د مخالفو ګوندونو د مخالفت او د واکمن ګوند یا د وزیر اعظم عمران خان د ملاتړ پخلی کړی دی
ډیر مننه پیر ویلا چا صاحب چې موږ ته مو ډیر هر اړخیز رپورت را کړل ټول جزئیات سره ژوندې او سلامت ښه پا
مننه مننه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
ویس اف امریکا دی ودا پر ژوندې بڼه تاسو د اسلام آباد څخه زموږ ته خبريال زخه د مولانا فضل الرحمن د وینا په اړه او د ازادي مارچ په اړه وروستي تفصيلات واوریدل اوس تاسو ته هم په دې لړ کې بل راپور وړاندې کوو چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي ک مولانا فضل الرحمن تر مشرۍ لاندې احتجاج کوونکي په انتشار او تشدد لاس پورته کړي نو کلک جواب ورته ورکوي او هم په دې لړ کې دوی د خبر پښتونخوا څخه 15000 نور اضافي پولیس هم راغوښتي دي تاسو به دریا د کوچ له دې څخه وړاندې 3000 نور پولیس د خبر پښتونخوا څخه راغوښتل شوی تفصيلات تاسو په دې اړه د ساديه قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زی وای حکومت جمعیت علماء اسلام او د حکومت مخالف ګوندونو ته د پر امنه مظاهره اجازه ورکړیو خود مولانا فضل الرحمن له طرفه پرستو کې ورکړل شوی دړکونه پس حکومت هم د امن امان ساتلو لپاره چمتو شوی هغه وای ترسو د ازادای مارچ مظاهره چان پر امن وي دوی به هم دغه حفاظت کوي خو کو دوی انتشار خوروي نو بیا به حکومت هم د دې سخت ثواب ورکوي
نو زمونږه پورا سپورټ دي سره د لکمت هر قسمه سکیورټي ورته ورکړو چې کله دی د انتشار تشدد او د وعده خلافه مومن شروع شو نو بیا به سیکورټي ادارې چې دي هغه او سیاسي ادارې یو پیج باندې دي ګورنمنت او ادارې دا په یو پیج دي او ان شاء الله تعالی بیا به ټیک ټاک سخت جواب ورکو لیکي او آی کیو بیا هیڅ قسمه رعایت نه آلریډي فضل الرحمان چې کوم سپیچز کړي دي په هغه باندې د غدارې مقدمه فائنل کېدو والا ده نو مطلب چې دا کوم انداز دي اختیار کړی دی د مخنیوي لپاره مونږ بالکل تیار یو
خو د جمعیت علما اسلام د خیبر پختونخوا ترجمان جلیل جان وای دوی کله هم احتجاج کړي دوی یو غمله هم نه د ماته کړي خو دا ځل حکومت په خپل دوی تر رکاوتونه اچوي هغه وای دوی به نظم زب ساتي خو حکومت دوی باندې جبر کوي نو کارکونان به هم بیا په خپل دفاع مجبور شي هغه وای په کار د دوی ته هم په دې چوک باندې د احتجاج حق ورکړي شي
دا خلق 124 ورځې د پارلیمنت مخه لکه نسته شي نو موږ دم پرې دي کنه خبره خو نه ده یو خبره دم دا دي چې ډېر زیات هم جبر ظلم وشي کنه نو د دې طرف نه بکیږي د جمعیت د کارکونانو طرف نه بنه کیږي جبر او ظلم چې ډېر زیات وشي نو بیا زما کارکون به مجبور شي ځان به خپل دفاع خو به کوي کنه
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج روان دی او مولانا فضل الرحمن دغه احتجاج د ټاکلي شوي ځای نه د اسلام آباد حساس علاقې یا ډی چوک ته به وغځوي او کنا په دې اړه فیصله به وزیر اعظم ته د استعفا لپاره ورکړی شوي میعاد ختمېدونه پس کیږي وفاقی حکومت د صوبا خیبر پختونخوا نه په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ مظاهرچیانو له طرفه څه قسمه ګډوډي یا بلوا پیلولو مخنیوي لپاره نور 15,000 انټي رویډ پولیس راغوښتلې د دې نه وړاندې هم صوبایي حکومت وفاق له 3,000 پولیس د دې مقصد لپاره ورکړي پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم یو خبری کانفرنس کې پرستو کې ویلي چې مظاهرچیان د ټاکلي شوي ځای نه بهر شول او زیان وکړو نو دوی ته د زیان رسیدو ذمہواري به د جمعیت علما اسلام وي او دا هم واضح کړه چې د داسې مظاهرچیانو خلاف حکومت لخوا عملیات به هم بیا یو فطري عمل وي که حکومت د څه قسمه انتشار یا د ګډوډي مخنیوي لپاره د صوبونه انټي رایډ پولیس راغوښتلې خود آزادای او د پر امن مارش په نوم جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په خپل هم د خپل جلسې حفاظت لپاره د انصار الاسلام په نوم سر دیش زره کسان اسلام آباد ته راوستلی کوم په لاس کې لوري یا ډنډی لري سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري بلاند کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل د ډان په ورځ پاڼې کې د پاکستان او سنوي سیاسي حالاتو ته یو مضمون تکتنه کړی ده چې په ګډه سره اورو او وینو
پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام د امیر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پاکستان د ټولو مخالفو سیاسي ډلو عوامي احتجاجي پرلت په اسلام آباد کې جاری دی د جمعیت علماء اسلام او د نورو مخالفو سیاسي پارټو د شریک عوامي احتجاجي پرلت په باب لا نن د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې تفصيلي تجزیه او رپورټونه خواري شوې دي په دې موضوع د اخبار د نامتو لیکوال د عباس ناصر یو تجزیاتي رپورټ هم خور شوی دی چې سرخطي دی د ازادي مارچ معما عباس ناصر د خپل تجزیاتي مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په دې خبره کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل مرستیالانو یو لوی بهیر په اسلام آباد کې راغونډ کړی دی خو آیا مولانا سے په حقیقت سره دا غنی چې دی به د واک اختیار په مسله ناستو کسانو باندې دومره فشار واچي چې په هغه به وزیر اعظم عمران خان په استعفا ورکولو مجبور شي. ډان لیکي چې خپل زرګونو مرستیالانو ته په فخر سره د کتونه پس مولانا فضل الرحمن په خپل احتجاج د فوج سرلخکر جنرال قمر باجوا سره هم خوله وغلې ده. اگر که مولانا فضل الرحمن خپل سیاسی کردار کې تیرو وختونو کې په سودابازو کولو هم مشهور دی، خو باوجود د دې په هر دور کې یو زبردست مخالف سیاستدان هم پاتې شوی دی. عباس ناصر خپل مضمون کې لیکي چې د ملک د طاقتوري ادارې لویو سټو سره تلخ کلامی یوازې فضل الرحمن نه ده کړی، بلکې د ده د ډلې نورو نامتو کسانو مفتی کفایت الله او حافظ حمد الله هم د ملک د اهم ادارې یعنی د فوج په لویو لویو افسرانو د قانون نه د ماورا اقداماتو الزامونه لګولی دي. د جمعیت علماء اسلام د لاندې سطح مشران هم د خپلو قائدینو رویې ته په کتو اوس ډاډه شوي دي. ډان اخبار خپل تجزیاتي مضمون کې نور لیکي که چا هم د جمعیت علماء اسلام مشر د یو سیاستدان په حیثیت کې کم کوز ګڼلی وي او خیال کړی وي چې د دو سیاسی مستقبل ختم دی، نو دا قسم کسان دی یقینا چې اوس د خپل زړه نه دا سوچ اوباسي. مضمون لیکي چې په ډاګه میدان د لکونو خلکو په وړاندې ښه په صفا ټکو کې متعلقینو ته د اورولو دپاره صفا صفا خبرې که یو طرف ته د غیر منتخب ادارو کمزوري ثابتوي، نو بلخوا د مخالف سیاسي ډلو نوره زړورتیا ښیي. خو مضمون نگار دلته تپوس کوي چې په داسې حالاتو کې بیا پاکستان پیپلز پارټي او د دې مشر بلاول بټو زرداری او د میانواز شریف د پاکستان مسلم لیگ هر چرته په نظر راتلونکي مشران ولې دې توده لوبه کې د ورمخکې کېدو په دې ځانونه ورستو رستو کوي؟ دوی ولې خپل کارکنان او مرستیالان په لوی شمیر کې ازادي مارچ کې د شاملېدو دپاره نه راولي، باوجود د دې چې په بستر مرګ باندې پروت میانواز شریف خپلې ډلې ته مولانا فضل الرحمن سره د هر قسمه ملګرتیا کولو وینا کړې ده؟ ډان لیکي چې د رنزور میانواز شریف نه بغیر د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ ازادي مارچ نه پرستو رستو کېدو دا دواړه پارټۍ د پاکستان د خلکو په نظر کې ډېرې چپې راغلي دي، ځکه چې د پاکستان خلک ګڼي چې موجوده حکومت له په شریکه د ټیلې ورکولو دا یو ډېر صحیح وخت دی. خو اخبار د دې سبب دا لیکي چې دې دواړو پارټو مولانا صاحب ته د خپل مارچ د دو میاشتو دپاره د وروستو کولو خواست کړی و، خو مولانا صاحب د دوی خواست نه دی منلی. البته د ټلویزیون نامتو صحافي حامد میر د مولانا فضل الرحمن په خپله خبره د ټینګ پاتې کېدو سبب ښکاره کړی دی، او هغه دا چې صدر د فوج د سرلخکر د میاد اوږدولو په سرکاري حکم دستخط کړی دی، څوک چې به عامو حالاتو کې په روانه میاشت کې. خو اخبار لیکي چې وزیر اعظم او د فوج سرلخکر په څو څو موقعو دا بیانونه ورکړي دي چې فوج او وزیر اعظم په یو کشتۍ کې سواره دي، او همدا قسمه بیانونه د ISPR ډایرکټر جنرل هم ورکړي دي. په دې سبب دا هډوسه مسله نه ده چې سیاسي طور ترېنه څوک فایده واخلي، خو مضمون زیاتوي چې د سیاسي پنډتانو په دې خطه کې په اخیری وخت کې د خطرې نه ډک اقدامات هم کیږي، ځکه چې د ښکاره حالاتو مطابق تجزیې یو شان کیږي، خو د پردي شاته او عامو خلکو ته نخکاریدونکي په لکونو نور داسې عوامل کار فرماوي چې د هغو د موجودګۍ له سببه فیصلې بیا بل شان کیږي. ډان اخبار کې د چاپ شوي تجزیاتي مضمون لیکوال عباس ناصر ګومان ښکاره کوي چې پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند څخه کسان غواړي چې د حکومت مخالفه داسې هر تحریک دي وځنډولی شي چې په هغې معاملې کړکیچنې کېدای شي. بله ده چې دا قسمه هیڅ احتجاجي تحریک باید چې د فوج سرلخکر له د اصلي میاد ورکولو معاملې سره ډغر ونه خوري، د کم اعلان چې وزیر اعظم د وړاندې نه کړی دی. عباس ناصر ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د اتوار په ورځ د دې تجزیاتي مضمون د خورېدو نه پس به یقینا چې حالات هغه وخت نور زیات واضح شوي وي کله چې د مولانا فضل الرحمن د ورکړي خبرداري وخت په ختمېدو وي. دا وخت خو داسې ګنګوسي خواره دي چې د ادارو دننه د کشمیر په پالیسۍ د حکومت په کارکردګۍ او اسلام آباد کې د موجوده لانجې شاته د لاس لرونکو عواملو په سر لوی اختلاف او خفګان راپورته شوی دی. په عوامي سطح خدا خبرې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د سنجیده توجه د حصول لپاره په اسلام آباد کې د خلکو د یو داسې بهیر پر اغونډولو کامیاب شوی دی چې اوس د خپل ځینه د پاسېدو نوم نه اخلي. موجوده حالاتو کې آزادی مارچ له د راغونډو خلکو خلاف د څه قسمه طاقت استعمال به د حالاتو د سړولو په ځای دا نور توجین کی. موجوده وخت کې د مولانا فضل الرحمان صاحب پاره دومره ختلی ده چې یو طاقت هم خپل ځینه یو انچ پورې خوځولی نشي. دې سره سره هغه خپل خفیه کارډونه خپلې سینې سره ټینګ نیولی دي. په دې کې د هغو حالاتو د تابعیا په حق له تګلاره هم شامله ده چې د هغه او د احتجاجي پرلت د اهمو مشرانو د نیوو په صورت کې به راپورته کیږي. دې نه پس چې به مولانا فضل الرحمان کمی کامیابی حاصلی هغه معلومه نه دي، خو موجوده وخت کې هغه جنگ ګټلی دی او ځان یې ښه اهم کړی دی.
وایس اف امریکا دی وا یو وساته خبری خبرونه لیا دوام لري. را سره ملوسی جی تاسو ته د پاکستان څخه یو بل راپور وړاندې کوو چې د پاکستان فاکی حکومت وایي په مالی او تجارتي خساره کچا کمه سوې ده، خو 2019 او شلم کې د ټکسونو هدف نه دی پوره سوی او په اولو څلور میاشتو کې د ټکسونو خساره 1.25 ارب روپۍ ده، خو حکومت وایي تجارتي خساره نزدې 3% راکمه سوې ده. تفصیلات څه دي تاسو ته د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د مالی او تجارتی خسارې د کمی د داوو باوجود روان مالی کال 2019 او شل کې د ټیکسونو د راغونډولو هدف ندی پوره شوی او پر روان مالی کال سلورو میاشتو کې د ټیکسونو خساره 1.25 لک روپو ته رسیدلې ده. د مرکزی حکومت وینا ده چې روان مالی کال کې تجارتی خساره 3.15% راکمه شوې ده او دا رقم د 1.01 لک ډالر نه 1.08 لک ډالر ته راکوز کړی شوی دی. خو د ترڅنګ د ټیکسونو خساره مخ په وړاندې روانه ده. په دې حق له اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وايي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې تجارتي او مالیاتي خساره کم کړې شوې ده، خو د دې اثرات په ټیکسونو راغونډولو باندې هم پریوزي.
یو خو د امپورت باندې چې کم پاکستان ګورنمنت ته کم ریوینیو کیږي، دا ریوینیو یعنی کم آمدن چې داږي کسٹم ډیوټي په شکل کې او په امپورت باندې چې څومره ټیرپس لګي هغه چې کم حکومت کلیکشن کوي هغه ریوینیو کې کمې راغلي دي. دویم خبردار چې امپورت کو پرسته پروډکټ کې صاحب ني سی پیک لپاره امپورټ سی او هغه بین کلشی یا هغه کمی راشي، نو دلته چې آن ګوینګ چې کوم پروجیکټس دی او کوم انویسټمنت دی هغه باندې هم اثر پریوتی شي. نو یو طرف ته خو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کې کمی راغې، خو بل طرف ته د حکومت چې کوم کلیکشن او ریوینیو هغه هم کم شوی ده.
سات مرکزی د ټیکسونو دراغونډولو اداري ای بی آر وینا ده چې روان مالی کال 2019 او شل په سلورو میاشتو کې 12 کرب او 80 ارب روپۍ راغونډې شوې دي او هم په دغه وخت کې ټاکلې شوې هدف د حکومت لخوا 14 کرب او 20 ارب روپۍ اخو دي شوې وو. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو ریپورت کې وایي دا جمع کړې شوې رقم د تیر کال د 2018 د 14 کرب او 14 ارب روپو نه 14% زیات دی. مرکزی حکومت داولري ملکی برآمدات 3.6% زیات شوې دي او د هغوی د هڅې دي چې په دې کې اضافه وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خزانه سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ سورز وړاندې ویلي وو هغوی هڅه کوي چې په حکومتي آمدن کې اضافه وکړي.
یہ کوشش کی گئی کہ ریونیو یعنی حکومت کی آمدنی کو بڑھایا جائے اور پاکستان کے جو
دیوائی زمونږ د هسی دی چې ټیکسونه زیات کو د مالدار خلکو نه ټیکسونه واخلو او مونږ د ټیکسونو د ورکوونکو په تعداد کې 3 لک نور اضافه کړی دا او زمونږ د هسی دی چې برآمدات او پیداوار کې اضافه وکړو. بل دا چې مونږ دوه غټي خساره تجارتی خساره او حکومتي خساره د 10% نه زیات راکمه کړی دا. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت روان مالی کال 2019 او شل په قومي بجټ کې د ټیکسونو دراغونډولو حد 15.5 ټریلیون روپۍ مقرر کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
با بلوچستان صوبی کې د اوړو کمښت را مخته شوی دی او همدارنګه د اوړو بای ګرانی شوی دی. خلک هلته وایي چې خرڅونکي او د اوړو تاجران وایي چې د پنجاب صوبې په بلوچستان باندې د اوړو په وړلو بندیز لګولې دی او د پنجاب نه اوړه نه راځي. نو همدا وجه ده چې هلته اوړه ګران شوی دی. حتی ځینې وایي چې د افغانستان هم په بلوچستان کې اوړه ګران دي. نور حالات به تاسو ته نعمت سرحدی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په پاکستان دولت کې د ګرانۍ کچه ورځ په ورځ مخ په لوړېدو روانه ده. اصل عمل د عادي خلکو مشکلاتو کې ورځ د بل زیاتوالی لیدل کیږي. دا وخت د نورو د خوراکي توکو د بای لوړېدو سره سم د ژوند د هغه بنیادي خوراکي توکي لکه وړو بای مخ پر اسمان روانه ده. چې د عادي خلکو له خولې دا وخت د سل کیلو بوجۍ چې وزن یې هم کم دی، قیمت یې د 500 څخه تر 5500 روپو پورې رسېدلی دی، چې بالکل د دې دوا څخه بالا قیمت دی.
سلو کیلو والا بورې دا چیم په 5500 روپۍ خرڅېږي. مژ تاجر پیشه خلک چې مژ تجارت کوو، دا چیم وړز مژ درانیولو د بس سبایر دی. او نو چیرې کمزوري عام شری غریب طبقه دا به دا وړ سرانی شي.
اوس د غریب سړی بالکل ملا ماتس ولا هغه د وړو درانیولو هیڅ د سوال نه پیدا کیږي. هغه رانه سي هغه په کورو باندې ګرځي. زه به تا ته دروښیم هغه خلک راځي کورو له چاته وای و ډوډۍ راکه، چاته وای نیمه ډوډۍ راکه. د وړو توان لري افغانستان کې وړه در چمن ارزانه پیدا کیږي. که ډوډۍ د ډوډۍ ارزانه ده، که وړه دي وړه ارزانه دي. اوس موږ دا ځای تایران یو چې وړه زموږ د خوا ورځي، که د دې د خوا موږ له راځي ګرانی پر موږ باندې در دی زیاته ده.
اوس پاس ته وسو ووتی ګرانیان جوړې سولې، وړه ګران سو، نور مطلب خوراکي سامانونه ګران سو. موږ د حکومت څخه دا خواست کو پر موږ باندې ارزانی جوړه کړي. د اوس موږ دا کم تنخواه خلک یو چې مطلب دا تنخواه موږ اوس وس نه پسې رسېږي.
خو دغه وړه خرڅونکي وایي په پاکستان دولت کې د نن پنجاب صوبې وړه او بلوچستان وړلو باندې بندیز لګولی دی، او د بین صوبایي او پر بعضو مقاماتو باندې د یوې زلې څخه تر بلې زلې پورې هم وړه وړلو باندې بندیز لګولی دی. چې دا وخت پنجاب څخه و بلوچستان ته وړه په قاچاق راوړل کېږي، ځکه چې بیې لوړې دي.
پنجاب پر دلته مشته په سلور سلور ساو تمامیش ته کوی ټوله مش په تاسو سلور ساو تمامیش. خلک زمر څه شکایت کوي چې دا تی ګران کړی موږ نه دی ګران کړی
وړه د لوی سره ګران ار ګر اک چاز مشه دا شکایت کوي چې دی وړه ګران کړی دی. او وړه سره کې د پنجاب سو کوټ ناراضي په دې خاطر ګران دی.
ځله بنجه
او ځله صبح بنجه ده. او د دې چې کوټ والا وړه په تاسو سلور ساو دی او پنجاب والا په درو سلور ساو دی.
دا وخت حکومت پاکستان د افغانستان ته هم د وړو پر ایکسپورت باندې بندیز لګولې دي. خو د چوکرو او میډیا پر ایکسپورت باندې بندیز لري کوي چې دلته په دولت کې د وړو بای په کابو کې راوستل سي. خو د هغه برسیره دغه د خړو د توکي بای مخ په لوړېدو روان دي. دلته د ضلع کلاود لا ضلع مرستيال کمشنر عبدالبشیر څخه دیوا دغه قیمتونو په کابو کې راوستو په اکل حکومتي دروازه خپلو حاصل وکي خو د یو نور خبرو ته تیار نه وو. یوازې دا وویل چې دغه کار د دې د وسخه بالا دي. په ضلع کې دوی د وړو د پاره کم قیمت په دغه حالاتو کې نسی شوالای. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، چمن.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
سم امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري په ژوندۍ بڑا د خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وړاندې کیږي. را سره ملوسي جوړ نور هم راپورونه لرو. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې افغانستان د تازه میوو سوداګر وای پاکستان او افغانستان په سیمه کې د یو بل ته د تازه میوو د صادراتو او د وارداتو لپاره غزمن مارکیټونه دي. خو د سیاسي کړکېش لامل د تازه میوو تجارت غزمن شوی دی. د تازه میوو افغان سوداګر وای د تیر کال پرتله شش کال د تازه میوو په ځنګړې توګه پاکستان ته د انارو د سرداتو کچه چټه سوې ده. او د دې وجه د لوړی مالی لګول او د لاري په وجود کې د قانون د خلاف د پیسو اخستل دي. څه تفصيلات تاسو ته د افغانستان څخه د اکمل روان پر راپور کې وړاندې کوو.
دا په پلازمینی کابل ښار کې د تازه میوې هغه منډۍ ده چې له همدې ځای نه د افغانستان تازه میوه پاکستان ته او بیا له هغه هیواد څخه هم دلته د تازه میوې لرۍ خلی کېږي. همدا مهال چې د انار او مڼو حاصلات له باغونو راټول شوي، د کابل ښار د تازه میوې په دې مارکیټ کې د اوو کیلو انارو بیه 250 افغانۍ هم داراز اوه کیلو مڼې په 150 افغانۍ پلورل کېږي. د تازه میوې افغان سوداګر محمد قسیم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال پاکستان ته انار او مڼو په صادراتو کې 50% کمښت لدی عمل راغلی چې مالیه د ګاونډي هیواد لخوا څو برابر لوړه شوې ده.
د پاکستان چې کومه میوه افغانستان ته راځي، هر هغه شی لکه کیلا، مالټا، املوک، امرت، دا چې راځي د افغانستان حکومت پر دې باندې ټیکس اچي. د دې طرفه چې مال ځي بیا هغه موږ نه خبر وي چې څو کال دغه هغه په ژمي کې مال وړي. موږ چې پسرلی راځي، هغه را شروع وي په پسرلی کې، موږ سوداګر چې کومې سودا وي وکړي، هلته خبر نه وي د پاکستان بیا ټیکس زیات کړي. نو څو زیات کړي؟ خو یو 10 روپۍ زیات کړه په من کې، په کارتن کې 10 روپۍ زیات کړه، 15 روپۍ، 100 شل، 100 دېرش روپۍ په یو کارتن باندې زیات. یعنې په روز کال پر ټن باندې 1000 اخته کېدلې، 2000 اخته کېدلې، 1000 اخته کېدلې، 6 کال 1000 اخته کېدلې.
د افغانستان د کورنیو تولیداتو ادارې مشر عبدالناصر رښتیا وایي پاکستان او افغانستان یو بل لپاره د ټولو تولیداتو په ځنګړې توګه د تازه میوې ګټور مارکیټونه دي. خو د سیاسي ترنګلتیا دوام هر کال دواړو هیوادونو بغلرونکي او سوداګر اغیزمنوي.
آسان لار او نژدې مارکیټ مشته پاکستان دی چې متاسفانه همیشه هغوی مشته ستونزه جوړوي او د فصل چې موږ فصلونه رسیږي هغوی ټاکس یا مالیه اوچتوي. نو سږ کال همدا ستونزه و. بل موضوع دا و چې موږ په افغانستان کې سردخانې نه لرو. کله چې موږ سردخانې ونه لرو، موږ نشو کولای چې خپل محصولات یو ډېره مودې لپاره ځان سره وساتو.
که په افغانستان کې دا مهال دی انارو سیزن دی، خو پاکستان کې بیا د کیلو حاصلاتو راټولول افغانستان ته د نورو میوو په ګډون د رالګلو لړۍ روانه ده. تازه میوه دی مارکیټ ته چې هر ورځ له پاکستان څخه کیلا او نور تازه میوه را روانه وي. او په اړه افغان سوداګر رحیم الله له ډیوي سره خبرو پر مهال د ترخم د دواړو خواو کې له موجوده ستونزو یادونه وکړه.
دغه د ترخم بارډر دی غاړه چې کومه مسله ده، په ګمرک کې لانجه جوړه، ګاډي نه پاس کوي. نو هغه گاڑی چې کوم کار وشي، هغه غړه هغه گاڑی چې دی غړه راوړي، نو په دې غړه په انتظار باندې ولاړی په ګمرک کې. نو ګمرک لارې بندې کړي دي. نو دې کې د سیمټو گاڑی دي، دې کې د هغه گاڑی دي بيزه ولاړی. نو هغه خپل زینه ټرمینل لري، به چې د خپل ټرمینل ته ولګي، دا ګمرک دی خالی پری دي. چې کوم گاڑی راځي دی میوه گاڑو ته تکلیف میوه 2-3 ورځې هغه غړه ایساره سي، هغه هم تکلیف سي ورته. دې غړه په کې نیم گاڑی ایسار سي، نو هغه بانانو ته تاوان ورسیږي. دا لکونه تاوان کوي.
د پاکستان بیلابیلو خرونو څخه په لاریو کې برشوي کلی چې تیره شپه د کابل ښار منډۍ ته راورسېدي، او اوس یې د پخېدو لپاره په ځانګړو خونو کې د ځای پر ځای کېدو چارې روانې دي. لری چلوونکی اکرام وایي د افغانستان او پاکستان اړوند سیمو کې د دواړو هیوادونو اړوند د مسؤولو کسانو لخوا د لریو له برولو څخه تر خالي کېدو پورې له ډرایورانو څخه رشوت اخیستل کېږي.
موږ د پاکستان توتن نشرا اور بجنگ سے لغمان سرحکان او کانٹا دا سرور در افغانے اخلی نوری جگہ او کی مشکل سے بیسے نو لگو دے نہ اخلی تو نو بیسے نورا پر لگی کہ پاکستان خاصا دار کھڑی روپے او پھر لدا کیلا چالیو جو تو میں منگ راول چالیو کیلا 100 روپے میں پاتی تو لے رانا پر او دی پر بیسے نہ مسئلہ بیسے پر کوئی مسئلہ نہیں.
د تازه میوې سوداګر، کاروباري خلک او د تازه میوې د لیږدولو د موټرو چلاونکي افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه غوښتنې کوي چې د تجارت پر وړاندې خنډونه لرې کړي تر څو دواړو هیوادونو د ولسونو تجارت وده وکړي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
خراغلی د خیبر پښتونخوا په شل زلو کې د سبانه پیلیدونکو د پولیو مهم ځندولای شوی دی. ډاکټران وایي که د خلکو اولادونه د پولیو له قطرو پاتې کیږي، د دوی اولادونه هم څاڅکي نه اخلي، خو خپل کاربندي سبا دوام ورکوي. خو بل پلو د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي بیا وایي چې ډاکټران باید دې شي ته پام وکړي او پولیو څاڅکي چې په هغو سره ماشومان ژغورل کیږي په هغو کې د خپل ذاتي غوښتنې نه شاملوي. په دې کې پام وکړي د شاهین افریدي رپورټ.
د خیبر پختونخوا په شلو ضلعو کې د سبانه پیل کېدونکې پولیو مهم ځنډولی شوی دی. په صوبه کې تیرو پنځو اوونو راسي جاري د ډاکټرانو هړتال له وجې په ټوله صوبه کې د ګرین هیلث الاینس بایکاټ او سټاف کمی له وجې سبانه پولیو مهم هم ځنډولی شوی دی. په داسې مهال چې تیر اوونۍ په 23 اکتوبر د پولیو نړیواله ورځ په مناسبت د دغه وارث ختمولو عزم شوی و، خو پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا د دغه وارث مخه نیولو کې لا هم پاتې راغلی دی او د خیبر پختونخوا جنوبي زیلونا پر لپسې مثبت پولیو کې سونو شمیره یو کم 80 ته ورسیده، ولې په ټول هیواد کې دغه شمیره 80 ده. په ټوله صوبه کې انکاریانو زیاته شمیره د پولیو وارث مثبت ماحولیاتي نمونو او پر لپسې ماشومان د پولیو وارث په نخښه کولو ستونزو ورسته د ډاکټرانو لخوا را روان پولیو مهم نه بایکاټ هم د پولیو د مخنیوي ادارې لپاره یو بل نوی چیلنج دی. د ګرین هیلث الاینس چیرمن ډاکټر عالمگیر ډیوا توای ډاکټران به تر هغه پورې هسپتالونو او پولیو مهم نه بایکاټ جاری ساتي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نوی منلې.
خو څنګه چې ستا بچی ته ویکسین نه کیږي، داسې زما بچی ته ویکسین نه کیږي، داسې نه چې دماغ ته زه کوم ادب لغې ته نه کیږي. سفر کیږو بیا به ټول سفر کیږو، ځکه چې موږ چې کوم آواز اوچت کړی نو دا مرد خوري د راتلونکي نسلونو دپاره اوچت کړی دی، دا مو د تنخواګانو دپاره نه دی اوچت کړی، دا مو د جابونو دپاره نه دی اوچت کړی. موږ به په یو شي شاته کیږو د خپل مطالبات نه، او هغه سره چې کله با اختیاره کس راشي زموږ سره مذاکرات وکړي زموږ مطالبات ومني بیا موږ به د خپل سټایک ختمو.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا په شلو زیلو کې سبانه د کیس ریسپانس یعنی د پولیو مثبت پیښو وروسته په سمدستي توګه پولیو مهم پیل کېدونکي وو، کوم چې نامعلومې نېټې پورې ځنډولې شوی دی. او د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط وینا ده چې ډاکټران د پولیو وارث خاتمې پر ځای په لاره کې خنډان جوړوي، ولې چې دغه وارث د هر چا بچې په نخښه کولی شي.
د پولیو دا پروګرام داسې دی چې دا بالکل د ماشومانو د صحت باره کې دی، په دې باندې هیڅ کمپرومایز نه دی پکار. بچی د هر چا وي، د ډاکټرانو هم دي، زمونږ هم دي، ستاسو هم به وي. نو په دې باندې لکه دا خپل کانفلیکټ دومره لیول پورې راولل چې یاره مونږ به دې کې دغه کریئیټ کوو، هرډلز به کریئیټ کوو. نو بچی خود ارچا دی، ډاکټر بچی تم پولیو کې دی شي، زما بچی تم پولیو کې دی شي. نو لکه مونږ دا د خپل بچو پوینټ اف ویو سره سوچ وکړو، نو زه کې دی شي زمونږ ذهن ته دا خبره راکوز شي چې نه یاره مونږ په غلطه یو، صحیح طریقې سره خپل کار کول پکار.
تیر کال 2013 کې ټول هیواد نه 12 پولیو کیسونه رپورت شوی وو، د کوم روسته چې پاکستان په نږدې کې د پولیو وارث نه پاک هیواد ګرځول لو ګومان کېدو. خو د پولیو ساسکو په اړه منفی پروپاګاندو ورسته د انکاری والدینو په شمیره کې اضافه مخه ته راغله او د پولیو کیسونه یو کم 80 ته ورسیدل. په خیبر پختونخوا کې د بنو ډیویژن ورسته لکی مروت د پولیو وارث تر ټولو زیاته اغیزمنه سیمه ده. د لکی مروت ډیسټریکټ هیلث افسر رحیم خټک ویره سرګنده کړي چې د پولیو مهم ځنډولو لوجې د غ وایرس ته وده ورکولو او په سیمه کې د نور پولیو کیسونو راتلو وجه هم جوړې دي شي.
ما په خیال کې دا زمونږ بدقسمتی ده چې د 3 نومبر نه کوم کمپین شروع کېدونکو او خاص طور باندې په جنوبي اضلاع کې چې کومه کې د ټانک یو اکټیو سرکولیشن د وایرس روان دی، په دې ځای کې د دې اهمیت چې کوم د ټانک حالات کې د سټاف د هیلث سټاف ته وي سپایک ته هغه وجنه دا کمپین چې د فرشو لري چې د مهمات کو ټول زمونږ هیلث سټاف یې ساتلی کمپین
سرګند دی چې کال 2019 کې ټول هیواد نه دروي ضلع د پولیو وارث نه متاثر شوی دی، کوم کې چې یو لس ضلع د خیبر پختونخوا نه دی. د غزلو کې نه یوازې پولیو وارث موجود کی لري، بلکې د پولیو کترو څخه انکاری والدینو شمیره هم ګڼه ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی وده. په خبر پښتونخوا کې د 15 اونۍ راهیسې د ډاکټرانو کاربندیز تر سره کیږي چې له هم دوام لري سینه یوازیه ناروغانو اغیزمن کړي دي، بلکې هغه تنان چې د دوایانو کاروبار کوي هم د دې کاربن د څخه اغیزمن شوی دی. د عبدالرزاق ورسره خبرې کړې دي زینت تنانو سره تاسو ورو
زمانو ما رضوان الله دی او د مردان ضلع مردان پسته باندې د پاکستان کیمست اینڈ ڈرگس ایسوسیشن جنرل سیکرٹری ما ڈاکٹرانو سٹرائک خو تقریبا 40 دن تور نه نوته دی. شروع شروع کې دی د ایمرجنسی به چلولا او پی ڈی خو لري د دې د سٹرائک د وجه بنده، نو هغه کم خلک چې بدل ته کې راتله ایمرجنسی ته نو بس هغه تقریبا اوس د نه راتلو برابر دی. زمونږ کاروبار دلته کې جی پرسنټیج وایز که تاسو وګورئ نو 70% زمونږ کاروبار چې کم دی دا متاثر شوی دی چې دا کوم واډونو کې ډاکټران صاحبان آن ډیوټي دي او هغه هغه مریضانو ته دوایانې لیکي، نو هغه 30 یا 25% هغه لکه زمونږ کار روان دی. تر اوسه پورې خو به مونږ روټین ورک دی خپل مختلف ډسټریبیوشنز ته مونږ دغه ورکول اډونه ورکول او هغه بیا مونږ سلم سم اماؤنٹ سره سد جیبه کول او سب مو د بزنس نه راستي او هغه کارونه په زمونږ روانو. اوس تقریبا چې اوورال سمره دغه دی ډسټریبیوټرز دی هغه ته مونږ هغه روټین کې خپل دغه ورکو اډونه ورکو خو هغه انفورچونیټلی فلفل کیږي نه. تقریبا 50% مونږ واخلو 50% مونږ هغه ته ریټرن کو.
زمانم جی بشیر دی او د بخشالی میډیکل دی او کاروبار خو کافی متاثر شوی دی ځکه چې پی ڈی نوی نو ډاکټر هم پی ڈی کې نوی او پیشنټ هم د اسپتال طرف ته تکل نه کوي. دلته زموږ ته بیر ریکوایرمنټ دومره نه کیو پی ڈی آف نه زموږ میډیسن نه وزي بس میډیسن به کم راغواړو چې زموږ یو آرډر د 10,000 وینه هغه به 5,000 راشي. ا پرایویټ کلینیک خو هغه خپل پرمیسي کولاو کړي کنه اخو کوم سنټر کې چې ډاکټر ناسي هغه سره خپل پرمیسي وي هغه خپل میډیسن هغه خپل ورکه اکثر زیات کر لوکل میډیسن وی غنه هغه هغه میډیسن به دلته ملوي ګنه. یو طرف ته او پی ڈی بند ده او بل طرف ته شکم ده ټیکسیز دي لکه مطلب دا زیات کر میډیسن دي چې هغه ریټ پرایس شکم ده هغه ډبل شوی دي. نو خلکم دومره هغه میډیسن چې نور کله به سمره هغه سب یو پیشنټ فل پیګه غستون اوس خاف به کړي ون سټیپ اخلي.
جی جی زوالو مسعود دي د لیبرټی زما لیبرټی د خپل زما په نوم رجسٹرډ ده جی او د هرتال لحاظ سره چې کمپنی زمونږ کار 80% خراب شوی دی جی. مخکې به چې زمونږ یو پیشنټ 50% مونږ ته درجه راتله اوس مونږ ته درجه 15-20 مریضان راځي خو کافی زمونږ کار چې کم دی خراب شوی دی او کم سامان چې مونږ هغه هغه اکشان پروت دی او پیشنټ چې کم نه راځي. پرایویټ چې کم ډاکټران دي خپل سنټر کې خپل لیبارټری خپل کلینکس دي نو بس یو ځای کې به سیل درجه کې دو 10,000-8,000 نن سبا سیل کې 1,500-2,000 روپے خرچه بس دا دوه میاشتې جیبه برابر وو پر دا کم پیشن دی نه خونه برابر دی.
زه کوم افضل محمد پرمیس نه خبره کوم او زمو موږ تقریبا د 20-22 سال کاروبار کوو او دې سترایک سره مطلب چې خلکو ته تکلیف هم جوړ شوی زمو په کاروبار باندې اثر پرې ودی مخکې خو مطلب چې لکه او پیډی ډیر زیاتې برچې راتلی او بهر او صرف ایمرجنسی چلیږي ایمرجنسی مطلب چې دوه درې ډاکټران پکې ناستي هغه دغه بیماران ګوري او مطلب چې او پیډی کې کم از کم لگا ډیر ډاکټران پکې ناسته کنه او د هر قسم ډاکټران پکې ناسته هغه بیماران کته هغه پرچې په ټولو دکاندارو مې خورې دي په ټولو ته مطلب چې نسخې راتلې کیمس برادری خپل یونین دی هغه بشران کا پسکا پکې کې ناسته نو بهتره خبره ده چې هغه مطلب دی مز کې د حکومت د طرفه یا ډاکټرانو طرفه کینی او دا خبر مطلب چې د دویم پکې مطلب مشران دی خبره سهل لوبازي.
د بلوچستان صوبې په اوران ضلع کې شپېته خوندي تړل شوې دي. یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي دي چې دغه خوندي له ډیرو کلونو راهیسې غیر فعال پاتې وو او بلاخره و تړل شو، خو داسې ویل کېږي چې د غیر اوران له ضلع نه په ټول بلوچستان کې هم ډیرو ځایو کې ګڼ شمیر سکولونه تړل شوي دي او ټول ټال شمیر یې تقریبا 1,300 سکولونو ته رسیږي. نور جزئیات به یې تاسو ته حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د غیر دولتي موسسې د بلوچستان ایجوکیشن سیستم ارګنایزر شبیر رخشانی وویل چې د بلوچستان په کړکیچ ځپلې ضلع اواران کې دوی دغه سروې ترسره کړله. د ده په خبره چې د تړل سوو سکولونو شمېره تر نوي زیاته ده.
میں 15 دن ہوئے ہیں اس مہم کو چلاتے ہوئے، اب تک ہم نے 93 ایسے اسکولوں کا پتہ چلایا ہے، نشاندہی کی ہے، جو کئی سالوں سے بند ہیں. 30 سے زائد اسکول وہ ہیں جو 10 سے 15 سالوں سے بند ہیں.
پنزل سورج کجی شموش دغه کمپاین چلو تر اوسه پوری تر نیوی سکولونو زیات داسې په ګوته سوی دي چې له ډیری مودې څخه تړل سوی دي. په دوی کې ډیر سکولونه داسې دي چې له لسو څخه بیا تر 15 کلو پورې بند دي. شبیر رخشانی دا خبره هم کوي چې په 2013 کې د اواران وزیلته یو سلسلور سکولونه ورکړل سوی وو، لیکن د دې ودانۍ نسته.
104 سکولونو کا نوټیفیکیشن قدس بیزنجو کې وزارت اعلی کے دور میں ہوا تھا، لیکن نہ ان کی بلڈنگ ہے نہ وہاں درس و تدریس کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے.
یو سلسلور سکولونه د پخوانی اعلی وزیر قدوس بیزنجو په وخت کې ورکول سوی دي. نه هلته ودانیسته او نه د زده کړو لړۍ روانه ده. د یو نیم سل سکولونو ودانۍ ډیری په ناوړه وضعیت کې دي. د ده په خبره چې د ماشومانو تعلیم ډیر اغیزمن سوی دی. د غیر دولتي موسسي ارګنایزر شبیر رخشانی وایي چې د 2019 او شلم په مالی بودیجه کې د دغو سکولو د ودانیو ساینسي سامان او د زده کړو لپاره تر 90 لک زیاتې روپۍ ځانګړي سوي هم دي، چې هغه په دوو برخو کې ورکول کېږي. لومړۍ برخه ورکول سوي هم ده، خو د دې باوجود هلته هیڅ نه لیدل کېږي. شبیر رخصانی وایي چې اواران هغه ضلع ده چې د بلوڅ وسلوالو له لوري ډېره اغیزمنه سوې ده. دالته سکولونه له منځه تللي دي. د ده په خبره چې په اواران ضلع کې هغه سکولونه چې له ډېرې مودې څخه تړل سوي دي، د هغو لپاره په مالي بودیجه کې تر 2 شپېته لکه زیاتې روپۍ ځانګړي سوي هم دي. دا پیسې اخیستل کېږي خو سکولونه بند دي. شبیر رخشانی پر مخ زیاته کړله چې د تعلیم د صوبایي څانګې لپاره د یونیسف له لوري لوکل ایجوکیشن کونسل لازمي ګرځول سوی دی، خو دا په اواران کې هیڅ چیرې هم نه لیدل کېږي. د دغې سروې په هکله موږ د اواران د تعلیم د څانګې ضلع افسر مسعود عالم سره تماس ونیوی. د په ضلع اواران کې د 93 سکولونو د تړلو اداره ده کړله او ویې ویل چې دلته یوازې 16 سکولونه تړل سوي دي. د ده په خبره چې دا سکولونه د استادانو د کمۍ له سببه څخه غیر فعال دي. د تعلیم د څانګې لپاره کارکوونکي غیر دولتي موسسې وایي چې په بلوچستان کې تر 1500 زیات سکولونه یوازې داسې دي چې خالي په کاغذونو کې موجود دي، او ډیر سکولونه بیا داسې دي چې ودانۍ خلک کاروي، استادان تنخواوي پر اخلي، ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. د دوی په خبره چې غیر فعال سکولونه هم ډیر زیات دي. څرګنده دي چې د روان کال په تعلیمي بودیجه کې حکومت 3 شپېته اربه زیات پیسې د تعلیم لپاره ځانګړي کړي دي. د تعلیم د څانګې سره اړه لرونکي غیر دولتي موسسې وایي چې حکومت ته د تعلیم په څانګه کې و اصلاحاتو ته اړتیا ده، ولې چې د اساسي قانون د 25 مادې له مخه حکومت د دې مسؤول دی چې وغو ټولو ماشومانو ته تعلیم ورکړي چې عمرونه یې له 50 کلو څخه بیا تر 14 پورې دي، و دوی ته به مفت تعلیم ورکوي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا دی وای وسط خبری خبرونه لري دوام لري. د امریکا خارجه وزارت د نړیوال ترګری په اړه د جمعې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی چې پکې د ترګری ضد جګړه کې د پاکستان د ځینې ګامونو ستاینه هم کړې ده. په دې باندې اسامه احمد خان په سیمه کې یو څېړنیز راپور تیار کړی او ځینې څېړنکارانو سره پوښتنې کړې. تاسو ته اورو.
د امریکا خارجه چارو وزارت په دغه تازه جاری شوی راپور کې چې د پاکستان له لوري د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ځنې ګامونو ستاینه هم کړي، او دغه راپور څرګنده کړي چې هیواد د پیسو غیرقانونه انتقال جرم ګرځولې، او په دې اړه د نړیوال ټاکلي معیار په لوري هم عمل روان کړي. خو بیا دغه راپور په مجموعي توګه د پاکستان له خوا ترهګرۍ پر ضد ګامونه غیر متوازن یا بې توله ګرځولي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای په ډیرو اړخونو پاکستان د ترګرای پر ضد کامیابی ترلاسه کړي، خو بیا پښتنه دا هم راوچتیږي چې د پاکستان توان تر کومه حده دی
چې پاکستان کم تعاون کوي، هغه تعاون آیا د دوی د وخت تر لاندې دی چې د دوی نه کمی تمې کیږي کنه؟ نو زم چې د پاکستان کومه کیپیسټی دا هغه د سکیورټی ادارو دا او هغه د داسې شبکو خلاف د دامونو اخیستلو دا یاد دی فندونه لکه چې سیف د طرفه چې کوم دباو دی هغه بندول دی. نو پاکستان ته دغه باندې خو څه نه څه دامونه اخیستي دي چې سکیورټی ایکسچینج کمیشن کې څه رول ریګولیشن راوستلي دي، د دې نه علاوه او فارن فنڈنگ چکم دے دا غیبارہ کی قدغنی نے لگو دی دی لکھا سی صحیح توز دا آفان میں تایدہ دا سر فوزی پر ملا دی دی اور نو مطلب دا جبشاتی دا منازم سیاسی دا باو پا پاکستان دا نزیر بھی او ټیکنیکی دباو کم وی.
د سټیټ ډپارټمنټ دغه راپور چې د تیرشوي کال دننه د عالمی ترهګرۍ په لړ کې جاج اغیستو په حق لده او په دغه راپور کې د روان کال د لسو میاشتو کارکردګي نه ده څرګنده شوې. په راپور کې ویل شوی پاکستان د افغان سولې په لړ کې هم رول لوبولې، خو بل لوري بیا دغه راپور زیاتوي چې د افغان طالبانو او افغاني شبکې په هیواد کې محفوظ جالي ندی ورانې کړې شوی او دغه ډلې امریکایي او افغان کونو ته د خطر جوړېدو څخه ندی ودرول شوی. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر زیاتوی یو خوا چې د پاکستان ستاین روانه ده، نو بل لوري پرې دغه د نورو ګامونو اغیستو فشار هم موجود دی، خو نوموړی وای د دې لپاره ضروری ده پاکستان سره کومک هم روان کړی شي.
نقلي خبر ادا چې پاکستان تم سندو ته مخامخ سي، نو یو خدا دې چې پاکستان اقتصاد حالت ډیر کمزور دی، په دې طرف ته پاکستان ته سکیورټی سټه باندې د هند طرفه هم ډیر زیات وخت خطر ده او په لښتي باندې هر وخت توپې ډزې کیږي، او بل طرف ته د کشمیر کښاله دا چې پاګي د وجه نه پاکستان اندرونی ته بر هم دباو کړي او د کشمیرانو طرفه هم دباو کړي.
اوس هم د پاکستان بهر یو بل ملک ته ځو، د عراق حالاتو باندې نظر لرو. په عراق کې هم د پاکستان په شان د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، خو هلته تشدد او نور پیښې هم ورسره لیدل شوې دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت په ضد غټو مظاهرو په ترڅ کې احتجاج کوونکو نن لوی لارې تړلې وې، سکولونه او حکومتي دفترونه په سرخار بغداد او نورو ښارونو کې تړلي وو. احتجاج کوونکي د هیواد په سیاسي نظام کې د بدلون غوښتنه کوي. نور حال پرې تاسو ته عدنان رشید په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایتواریا یک شنبه په ورځ د عراق حکومت مخالفه احتجاجونو له وجې په بغداد کې سکولونه او حکومتي دفترونه تړل شوي وو. په سړکونو باندې راوتلي احتجاج کوونکي د هیواد سیاسي نظام کې د بدلون غوښتنه کوي. د خالی یک شنبه په ورځ د حکومت لخوا سخت حفاظتي ګامونه اخیستل شوي وو، خو د هغې باوجود په ګڼ شمېر کې احتجاج کوونکي سړکونو باندې لیدل کېدل. د عراق مرکزی حکومت پر ضد د تیر یو میاشت نه احتجاج روان دی، خو د جمعې په ورځ د مانځه نه وروسته په زرګونو شمیر احتجاج کوونکي التحریر سکویر کې رایوځای شول، کوم چې تر دې دمه د ټولو نه لویه احتجاجي غونډه وه. باوجود د دې چې امنیت ساتونکو د احتجاج کوونکو سره سختي شروع کړې او یو شمیر مظاهرتیان یې وجلي هم دي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي د مظاهرتیانو شمیره ورځ تر ورځه زیاتیږي. امنیتي ادارو او د هسپتال د انتظامیا د معلوماتو تر مخه دغه یو میاشت نه روان احتجاج کې تر اوسه پورې 125 کسان مړه شوي، چې پکې هغه 15 کسان هم شامل دي څوک چې جوبل شوي وو او د جمعې په ورځ یې په هسپتال کې سا ورکړې ده. د جمعې په ورځ ځینې احتجاج کوونکو د ایران د حکومت پر ضد هم نارې وهلې. ایران د عراق مرکزی سیاسی ګوند سره نږدې اړیکې لري. دغه احتجاج بغیر د مشرتابه او د انتظامی ډانچې نه شروع شوی او اکثره د دوی ترمنځ نااتفاقي هم لیدل کیږي، خو په هیواد کې زیاتره خلک د دوی حمایت کوي او په حکومت کې د بډو رشوتونو او په هیواد کې د بیروزګارۍ د ختمولو غوښتنه کوي. د بشری حقوقو نړیواله اداره امنیستی انټرنیشنل وای عراقی ځواکونو په بغداد کې په مظاهرچانو باندې د پوځي کچې انسوګیس استعمال کړي چې له امله یې یو شمیر خلک زخمیان شوي وو. عراق پارلمان د هغه بیل منظوري هم ورکړي چې پکې د صدر، وزیر اعظم او مرکزی حکومت وزیرانو تنخواګانې او نور مراعات کم کړی شوی. خو د مظاهره چانو په خیال دا ګامونه ناکافي دي.
وایس اف امریکا دی وایو وساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې تاسو را سره ملګری واست. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه وزه کلثوم کاکړ
او زه فواد لامی.
تاسو شش بغواړو
خشم.